شکر. شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپاریم.
د ماسپخین 2 بجې دی. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکخو خزو د اونیس پروگرام لپاره څنګه لیدا اجمل اند د پروگرام کوربه په څو شیبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې پاموکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. یونامه خبرداري ورکړی چې طالبان خپل حمله بندي نه کړي، د ملکی افغانانو د تلفاتو شمیر به په بیساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی، او یو چینایي مقام وایي امریکایان د دله هیواد سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې که وسلوال طالبان خپل حمله بندي نه کړي، نو په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو شمیر په تیره یو لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو خبر پنه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خبره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو راپور خپور کړی، او ویلي دي چې په تیره څه باندې یو لسیزه کې چې په افغانستان کې د دوی ماموریت پیل شوی، د یو کال په ترڅ کې د ملکی تلفاتو اوسنۍ شمېره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یونما په راپور کې راغلی دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي، او 3245 نور ټپیان دي. په راپور کې د نږدې 40% ملکی تلفاتو پړه پر طالبانو، د نږدې 9% پر داعش ډلې، او د 1400 نورو پړه د حکومت پر نامعلومو وسلوالو مخالفینو اچول شوې ده. په راپور کې همداراز افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکی تلفاتو عملان بلل شوي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یونامه مشرې د برالاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي، نو په بې ساري شمېر ملکی افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قمندان جنرال کینت مکنزي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي، پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل: The United States has
increased airstrikes in the support of متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په ورستۍ ورځو کې خپل هوایی حمله زیات کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچه پر روانو اونیو کې نور هم زیات کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره سم طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، او یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالی د طالبانو له ولکې آزاد شوه. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل نن آزادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته دېره دي، هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شوني هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند ویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتي، خو هغه یې کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونه نه دي زیانمن شوي. د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله راولې ده. بلخوا د فرا امنیتي چارواکي وایي چې په بکوا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالب جنګیالي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د فرا د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د بکوا ولسوالۍ په شاګۍ سیمه کې د تېره شپې په بمبارۍ کې د طالبانو غونډه په نښه شوه. وبښئ، په خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کسانو کې د فدا محمد په نوم د طالبانو یو جګپوری قمندان هم شامل دی. طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د فراه په ګاونډي ولایت هرات کې هم امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون شپه په چشت شریف ولسوالۍ کې له دوو خواوو د حملو په پیلولو سره د سلما بند د نیولو هڅه وکړه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د حملې شنډې شوي او په دې ترڅ کې د نښتې پر مهال 15 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. طالبانو د دې جګړې په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحده ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ اومده الادت ده چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شي فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن ته وویل متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د اوبخې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې چین د یو شر ځواک په توګه معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شي او میرمن شیرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا دې د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنگټن په هنګ کانګ کې پر دیموکراسۍ پلوه معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین یو لړ بندیزونه ولګول، چین په ځوابي اقدام کې تیر اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیایي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطح خلکو مظاهرې وکړي. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
درنو دوستانو ستړي مشي، د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا اونۍ مو یوه ټولنپوه او د خزو د حقونو فعاله شمیم امیری میلمانه ده. دا په ټولنپوهنه کې ماسټری لري. د افغان ښځو د زده کړو او نورو حقونو په برخه کې له څو کلونو راهیسې له بېلابېلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکنې کوي او په ټولنیزو پوهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان ښځو د ونډې د زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری څه موده په کابل کې د ښځو د حقونو د بېلابېلو ټولنو سره کار کړی، خو د دې ډېر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون لاره دی خبرونه ته ملمنه ده. شمیم امیری لمړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي رادیو له اوریدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانې درته وایو خبرونه ته ستړي مشي.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم او ډیره مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم. اوریدونکو سره هم شریک کوم. ډیره مننه، مهرباني.
ډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم امیری سره به موږ نه یوازې دی دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول له اغلی امیری سره څېړو. د خبرونې په یو برخه کې ستاسو څه پیغامونه هم راخلو، یعنی د تاسو ټلیفونونه راخلو، او که په مشخصه موضوع مو پوښتنه لرله نو حتما به اغلی امیری درته ځواب وایي. شمیم امیری، زه خپل لومړی پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو، جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسټرۍ تر کچې پورې زده کړې کول ډېرو نارینهو ته هم ننګونکی او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي ستونزمنه نه وه؟
مننه صافي صاحب، ډېر زیات ستونزه وه، چونکې موږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او موږ هجرت کړی وو، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مو وګاللې، د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو ته تعداد زیات وو، لیکن بیا هم چونکې د ما پلار خپله یو تعلیم یافته وو او هغه ډېر زیات کوشش کولو چې خپل لورګان باندې تعلیم وکړي، نو ډېر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل زما د ورونو خزانګړي زما د ورور ډاکټر صاحب هغه ما سره ډېر زیات کوشش کړی دی چې زه هو توانېدم او ما ماسټري په کسب باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډېر زیات وو اوس هم شته دی، خو چونکې د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او هغه خپل هم کوشش وکړي نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په چونکې د افغانستان جنکیان ډېر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلوېښت دوه څلوېښت کال کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان څوک پاکستان څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونه باندې خاص کر ځانګړي په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن دغه مېرمنو او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه د ما خویندې د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماستري وکړله، او د ما د ورور دا خواهش و چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماستري وکړم، اګر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماستري وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشم، خو د ما ورور همدا یو هدف یې و چې چونکې ته ځې بېرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماستري وکړې چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یخ یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنې ټولنیز پوهنه پورې اړه لري چې هغه د ښځو د مېرمنو یعنې د ټول جامې پورې اړه لري. زما دغه مضمون خو چونکې د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزو سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماستري وکړم، او همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی نو خپل هغه سالانه امتحان مې فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه بغیر د کوم مشکل نه خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړله، او هغه ځینه مې د خپلې خویندې مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وې حتی دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې، یو څو خبرې یعنې ډېر زیات ډارېدم، ډېر زیات یېرېدم، ځکه چې ډېر زیات خلکو وویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تا ته به دا مشکلات دي دا مشکلات دي، خو چونکې زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې ما ونه شو کولی، خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا پنځه شپږ کال همداسې مستقل تلم راتلم، په یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د خویندو حق دفاع دپاره ډېر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق دپاره وا ډېره زیات مطلب منډې ترډې وکړلې، چې ورسره ورسره زما ملګري وې فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انارکلی او دغه نور سره چې زما تجربه ډېره کمه وه، زما عمر ډېر کم و، خو د خویندو ما ته ډېر زیات یعنی زه ډېر زیات تشویق کړم او زه وتوانېدم چې د خویندو د حق او حقوق په رسنیو کې چک کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلی په کوچنیوالي کې چې هغه ونه توانېدلې د تا سپڅر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوئ چې هغه ښځې یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړي، فکر کوئ چې تاسو چې زده کړې کړي تر ماسټرۍ پورې ژوند مو له هر پلوه اغېز ښه دی بهتره دی، او هغوی چې ونه توانېدلې زده کړې وکړي د هغوی په اړه څه فکر کوئ؟
سوال هم ډېر زیات ښایسته سوال دی او زه به ډېر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکه ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکه زه د ننګرهار یم، ما ویلې نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقیم د یو دغه انجو کې مې کار شروع کړل، چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلسټ باندې مې کار شروع کړلو. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته مونږ د یو ملک صاحب کره لاړو. هلته تقریبا دغه بیسو د ساحه وه، ډېر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله. نو ما ته یې وویل چې ته شمیم یې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو شمیم یم، ته څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویلې ته څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه، چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې مېړه فلج شو، بیا دومره ستونزې وګالې. نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنی ما ته ویلې چې په هغو کې صرف ته چې ماستري دې وکړله او په دومره غټ پوزیشن باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعې زما او د هغو ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وې او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژنې او همدغه خدای تعالی زمیما ما ته مساعده کړې ده، د دې علم په دغه باندې چې زه کولی شم چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نورو انجو ادارو کې کار کوم او د خپلې د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غږ چې کوم. نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقع ډېر زیات خفه کېږم، ځکه د هغو ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ یې وکړلو. دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یوه بله موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته دي چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی. دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نام ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کېدای شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي. خپلې لوڼې مکتب ته ناست دی ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی، چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغسې د فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مو کړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر کړو د یو پروګرام د پښتنې فور پروګرام، نیمه نړۍ یعنی مېرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصه برخه ده، صحیح ده؟ که دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کړو، بې تعلیمه کړو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم رامخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکې مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زه به دوی ته د خپلو وروڼو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او ته تشریح کوو، یعنی یو مفکره وا. همدغه چې مونږ وګورو حضرت بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت او تجارت کوو، همدغه چې مونږ وګورو حسه بی بی یو نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو ته اوبه ورکولې. نو اوس که مونږ وګورو که هغو د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی، زه باید ولې درس وایم؟ نه، زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅکله مونږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی به تعلیم په وجه باندې کولای شي مونږ ډاکټران پیدا کو خزینه مونږ نرسان پیدا کو خزینه مونږ معلمان پیدا کو مونږ د ټولنې او د هر د ژوند په هر برخه کې مونږ یو 50% خزینه هم پیدا کو. زه به یو مثال ورکوم. زه خپل سیاسره ما خپل خزه ما زل شم کولای بعض وخت چې نارینه او تلار شم نارینه ډاکټر تلار شم نو څنګه دې مونږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا مونږ خوان دی او دا خپل میرمنې نه پریدو چې دغه تلار شي تعلیم ته. نو تاسو به څنګه وکولای شي چې تاسو خپل دغه لورګانې او میندې او خزینه او میرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې. کوم کوشش وکړئ چې په خپلو میرمنو او خپل خوان حتی میرمنې زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې مونږ باید وواړو زمونږ وطن ډېر زیات دبل شوی دی. مونږ باید وکړو چې هغه ښځې زمونږ میرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل یو نقطه لوستل یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونه زما تاسو ټول نه ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خوندې کولی شي ویلېږئ او تعلیم پرې وکړئ. نو دا زمونږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه آغلی امیری. د خبرونې په جریان کې هماسه چې مخکې مو ویل ټلیفونونه به هم راخلو دي اوریدونکو، په ځانګړي توګه که خزینه د موږ خپرونه اوري چون د ښځو خپرونه ده او زنګ راته ووهي او خپل نظرونه را سره شریک کړي لا به ډېر خوشحاله شو. زه مخکې له دې نه چې یو اوریدونکي ته ورشم دا د ټلیفون شمیرې اعلانوم در سره یاداشت کړئ او لطفا ټلیفون وکړئ. موږ له شمیم امیری سره په افغانستان کې د ښځو په بریاوو، تعلیم او همدارنګه په ټولنیزو مسلو کې د دوی په رول غږیږو. شمیره مو دا د ټلیفون 0 و 100، یعنی 0 2 0 وبخې 2 0 8 2 2 و 15 50، 0 و 100 8 2 2 و 15 50. بل شمیره مو هم یاداشت کړئ، کیدلی شي زنګ راته ووهئ. دا بل شمیره ده 0 و 99 2 0 3 50 40 0. دا شمیره هم بیا تکرارو، 0 و 99 2 0 3 50 40. اغلی امیری تاسو اوسی زو هلمند ته. له هلمند نه زواک صاحب را سره دی. زواک صاحب مهرباني وکړئ تاسو نه اورو. غږ مو اورئ؟ د زواک ټلیفون کار نه کوي، نه پوهیږم چې ولې د موږ غږ نه اوري. شمیم امیری زه به خپلو پوښتنو ته ادامه ورکړم تر څو پورې چې نور اورېدونکي راخلو. د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو 20 کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژهیي انجویي بڼه یې لرله، په ښارونو کې عملي شوی دی او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ، غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلي دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ویل چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي. په دې برخه کې څه وایي؟
ډېره مننه سوالم، ډېر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصاحبه کې دا خبره خپله که مانه څوک پوښتنه مونی کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کرزی صاحب د دولت چې کله حکومت راغی، دولت راغی نه وروسته ډېر زیات خبرې وشولې، وترې وشولې، فنډونه راغلل د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فنډ راغی چې هغه فنډ که مونږ ور باندې ښه کار کولی زه فکر کوم چې پورا افغانستان به جوړ شوی او ځکه چې پیسې ډېرې راغلي، خو زمونږ اساسي هدف د ښځو دپاره کار کول نو، د ښځو دفاع دپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې دپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واخیست، که زه USAID ده هغه هم ډېر پروګرامونه وکړل، ډېر زیات په شورټ په ډېر زیات کم برخه کې کار کړی دی. که زه اوس خپله دلته په ننګرهار کې کار کوم، مشکې ما یو بله موسسه کې کار کوله، د هغې په تو باندې د هغې په ذریعه باندې به زه ولسوالیانو ته تلم او هلته به مې کتل چې صفر دی. یعنی حتی زه چې هلته ما دغه کوله FGT فوکس ګروپ ډسکشن چې دغه موږ ښځې راټولولې او د هغې د آګاهي د ښځو د حقوق د آګاهي او د نور صحت دپاره پروګرامونه کوو، نو هلته موږ ته یو باسواده ښځنه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجیو راغی، یو اداره راغلله او سروې وکړله او څلور پنځه دفعه راغلله او نور بیا موږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادانې نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادانې په کور کې کښېني او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه یې په
ټپه چې تاسو اتمن لکه وویل چې تاسو کلو ته ځئ، هلته په اطرافونو کې له خلکو سره خبرې کړي دي، خصوصا د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړله. په شاوخوا کې مثلا ګوشته ده، خیوه ده، پورته خوګیاڼي دي، بېلابېلې ولسوالۍ دي. په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړل؟ عام ولسونه څومره دغې ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي؟ یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر وینئ؟
ولا زه خو په خپله ما خپل چونکې مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو، ملک صاحبانو به مونږ ته ښځې ټولولې او د هغې په ترو د هغې په اعتبار باندې به د ښځې او د جنکۍ ماسوم سره خبرې کولې. نو دو حول د دو کوشش به دا و چې یا مونږ ته بېسوادي یا باسوادي مکتبونه، یعنی بېسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړه، یا هغه مکتبونه چې دولت مونږ ته جوړ کړي او ډېر لرې سیمو کې پراته دي او معلومات نشته دی، نو مونږ ته به یې ویلې چې لیاز د خدای تاسو د مونږ غټ وزارت معرف ته ورسوئ چې جنکیانو مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو، مونږ اجازه لرو په چادري کې، مونږ اجازه لرو چې لاړ شو، خو تا دلته دی مکتب نشته، مونږ نه لرې دی او واقعتا مکاتب ورنه لرې وو او بعضې چې مونږ وکتل معلمان پکې نه وو، یو معلمه به یو ورځې راتلله، لسو ورځې به نه راتلله. نو د دې خاطر به د دې فامیلونه هم دو ته اجازه نه ورکوله. د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و چې
مننه تاسو به خبرې کوو. آغلې اميري، لیما اميري په نوم باندې یوه اوریدونکې زنګ وهلې ده، له دوی به واورو. مهرباني وکړئ ستړي مشي خپرونې ته له تاسو اورو.
مننه کوم ژوندۍ وزي وروره، ما داسې په خبره تاسو ته کوله چې دومره فعالانې ښځې پیدا کېږي زموږ په افغانستان کې، خو زموږ د ښځې حقونو ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خصوصا د تخار ولایت ښځو ته. که څومره فعالانې ښځې راشي دې وطن ته، که څومره ښځې پیدا شي، بیا هم زموږ کلیوالې ښځې د ډېر لاس او ګریوان سره مخ دي. دلته زموږ ښځې ډېرې په ناوړه حالات کې دي، دلته وه خور ډېره زیاته ځورېدله کړېوله چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما مشکل را ته حل کړي، نو د دې دشیا هېڅ پر مخ نه وړل کېدله، دې ته هېڅ پاملرنه نه کېدله. بیا هم د دې قضیه د کلي خلکو سینګرو خلاصه کړه، نو دا بېچارهګۍ ډېره تلو راتلو دې ولسوالۍ ته، حکومت ته لاړ، هېڅ باساس نه کېده. نو ما د دې خور نه داسې هیله ده چې دا ولې د دې زموږ د ښځو که څومره فعالانې ښځې پیدا شي، که څومره سیاستوالې پیدا شي، بیا هم زموږ ښځې هېڅ د دې مشکلاتو د دې خبرو د دې هېڅ نه خلاصېدی نه لري.
تاسو له کوم ځای نه زنګ وهلی دی؟ داسې ولایت کښې راته ووایئ، د کوم ولایت نه؟
د تخار ولایت نه مې در سره اړیکه نیولې ده.
ستړي مشي، له تخار نه مننه کوو چې اړیکه مو نیوله، زنګ مو ووهه. که چیرته دې موږ د کلو بانډو ښځې خپل غږ دغسې ورو ورو راپورته کړي، خبرې وکړي له خپلو فعالانو نه، له خپلو سیاستوالو مېرمنو نه، او هغه چې د ښځو په نوم باندې کار کوي، روزګار کوي، د تاسو په څیر پوښتنې وکړي، حق ته نه وغواړي، وریاد کړي ځان، نو ډېر تغیر راتللی شي. په تخار کې په مجموع کې د ښځو ژوند څنګه دی؟
ډېر د لاس ډېر په ناوړه حالات کې دي، ډېرې ځورېږي، کورنۍ سره ډېر تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
دی اوریدونکي له تخار ولایت نه زنګ وهلی وو، مننه یې کوو. نو اتمن شمیم، تاسو به یې خبرې اوریدلی؟ هماغه پوښتنه وه چې دی وایي چې فعالان هم ډېرې دي په ملي شورا کې، سیاستوالې ښځې هم ډېرې دي، خو د اطراف د ښځو چې کله قضیې را مخې ته کېږي څوک ملاتړ او دفاع نه کوي، او عموما په هماغه جرګو مرکو چې ډېر کله پکې د ښځو طرف ډېر په نظر کې نه نیول کېږي، اماسې حل کېږي. مهرباني وکړئ له تاسو سره.
ډېر زیات خوشحاله شوم خوراکي دې پروګرام ته هم هرکلی درته وایم. افتخار مې چې دومره لرې نه د زنګ وهلی دی او دا پوښتنه دې کړې. خوراکي موږ خپل مبارزه صرف تر ننګرهار پورې نه ده محدوده کړې دي. موږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه هم داسې جاري وي، او ستا غږ، ستاسو د خویندو غږونه چې موږ واقعتا ډېر زیات خفه کېږم چې ستاسو ستونزې ولې نه اورېدل کېږي. نو تاسو هیله مند اوسېږئ، انشاءالله تعالی زمونږ هغه خویندې چې مبارزین دي په دغه کې تخار کې، زه به هم ورسره اړیکه ونیسم. ما خویندې دي، د تاسو هم خویندې دي، هغې سره به زه دا ستونزه شریک کړم. انشاءالله تعالی ستاسو غږ زمونږ غږ دی، زمونږ غږ ستاسو غږ دی. ستاسو په وجه نن موږ په رادیو آزادي کې ناست یو، ستاسو غږ موږ جګوو، او زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې نن تاسو خپل ستونزه، خپل د خویندو ستونزه دلته موږ سره شریکه کړله. واقعتا موږ تاسو خدمت کې یو، هیله مند اوسېږئ. موږ به تخار کې هم ستاسو مبارزه همداسې جاري ساتو لکه چې په ننګرهار کې نور ولایتونو کې موږ ساتلې. انشاءالله تعالی ستاسو مشکلات به حلېږي، او هغه ورځ به لرې نه خورې چې تاسو به هم زموږ غوندې کوم د سرادو کې خبرې کوئ، او خپل د ستاسو خویندې به ستاسو نه سوالونه کوي. نو هیله مند اوسئ، انشاءالله کامیابي به موږ تاسو زر تر زره ترلاسه کوو.
شمیم امیری، ما غوښتل له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې د هغه ښځې په افغانستان کې د قوانینو له مخې، دغه شته قوانین چې موږ لرو، اساسي قانون دی او که نور له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوي قوانین دي، په دې کې ښځو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي؟ مثلا ښځې کیدلی شي چې محکمې ته ولاړې شي که تاوتریخوالی ورسره کېږي، ادعا وکړي. خو په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې ښځې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده. حتی یو اطرافي ښځه نشي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي. نو هغه به څه خپل عریضه وکړي، څه به له خپل ورور، پلار، تره چې ورسره بد چلند کوي، وهي ټکوي، د دې نه به شکایت وکړي. دغه سازمانونه او ټولنې چې شته، څنګه کولی شي د دغه ښځو ملاتړ وکړي؟ آیا د دوی قضیې د دوی په نمایندګۍ مخې ته وړلی شي؟ کوم داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې؟
ډېر زیات مننه سوال نه مې دی. موږ ډېر زیات انجوګانې، اگر چې ما مخکې افغان هم دغه کړله، اظهار کړله چې یعنې نه کوي کارونه، خو بعضې هم داسې هم نه ده چې بعضې انجوګانې نمونه باید موږ نظر انداز کړو یا نظر نه وغورځوو. وومن فار وومن چې د ښځو لپاره کار کوي، ډېر زیات ته په جلال آباد کې خو چې ما لیدلې تقریبا ډېرې قضیې حل کړې دي، او ډېر زیات مثلا بالکل مفت قضیې اخلي او مفت دا قضیې حلوي. نو کېدای شي چې دا د افغان وومن نتورک چې دا د ښځو شبکه ده، د دې سره هم کولی شي تاسو خپل ستونزې شریک کړئ. دا بیا مختلف ارګونه ملي ده او نور د قضیې استوي چې تاسو هغې ته معرفي کوي. ولې نه داسې کسه دغه شي ادارې شته چې د دو قضیې مخکې بوزي، خو کله چې قضیه راجستر کېږي باید خپله هغه کس موجود وي او هغه خپله قضیه په خپله راجستر کړي. واقعتا ستونزه خو شته، امکان نه لري چې یو ښځه د خپل د ورور یا د پلار یا د خاوند په خلاف یو قضیه ولیکي او لاړ شي. نو دا د موږ لپاره، موږ چې سنتي ټولنه ده، موږ خپل فرهنګ او عنعنات او کلتور کې اول دا ده چې موږ د کور نه نشو وتلی، نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کړو او بیا لاړ شو موږ دادګاه ته یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو. نو مخکې نه چې تاسو، زما خویندو ته ډېر زیات مهمه خبره دا ده چې خویندو کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډېر امن، په مینه او په محبت سره اوسېږئ، او تاسو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ خدا نه
خسته چې منګه فامیل منګ نه خفشي یا ورونه خفشي یا بعض خبره ده سشته چې منګه ورونه ډیر مثلا یو ورور وای چې مکتب ته مزه یو ورور وای مکتب ته ځه یو ورور وای د دل په واده کو یو ورور وای آل په واده کو په بدو کې ورکو دا واقع مشکلات ډیر زیات دي نو خویندو الله تعالی دې په موږ ټول باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي. خو دې ما یو خاص خبره ده چې زه خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل تعلیم وکړي او په خپل خویندو باندې تعلیم حاصل دغه کوي که دواړه طبقې نه فامیل کې ښځه خاوند خور ورور تعلیم یافتی نو فکر نه کوم چې خدا نه خواسته داسې ستونزه پیدا شي او دا زیات ستونزه او مشکلات او خشونت او دا تاوتریخوالی چې پیدا کېږي دا د تعلیم د کچې ټیټوالی دی ځکه چې د یو بل سره داسې یو هم فکر نه اوسېږي او د دې په وجه باندې مشکلات زیاتېږي او حتی دومره دا ستونزه زیاتېږي چې په کور کې نه حلېږي. او خبره
ده مننه شمیم امیری یو اوریدونکی لرو دا بر واخلو چې د څه پوښتنه لري بیا وروسته بیا موتا خبرو ته ادامه ورکو. له کابل څخه عزت زازه را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ له تاسو اورو ښاغلی زازه.
سلامونه احترامات زازه رادیو درنو کارکونکو او شمیم خورته تقدیموم. ما پوښتنه دا دی کله چې مطبوعاتو کې مخصوصا د بحث را پیښېږي د ښځو په مورد کې د ښځو د حقوقو په مورد کې نو په جزوي مسایلو ډېر تفصیلي مباحث ترسره کېږي لکه ښځې به مکتب ته تګ او ودونو کې د ښځو سره تشدد یا وغیره به کل و اطرافو کې چې جزوي مسایل شته دي په دې کې شک نشته او موږ د دې پلوي نه کوو. خو دلته ډېر څه چې مهم دي په هغه چې باید مرکزي بحث وشي او دا شمیم خور ښځینی دي فعالان هغوی باید پرېکنده یوه تګلاره ولري. هغه جنګ ده جګړه ده او په جګړه کې حقیقت هم دا دی چې کلم چې نارینه تلف کېږي دا نارینه د یوې ښځې خاوند ده او ښځې لومړی او تر ټولو مقدم حق هم دا ده چې خپل خاوند له لاسه ورکوي. نو د جګړې په مورد کې د ښځو هغه غږ هېڅ انعکاس نه کوي او په دې ارتباط کوم تفصیلي بحث هم نه لري. حقیقت هم دا بیا هم تکرار نه شي. نو د ښځې دپاره به تر خاوند پورته بل حق کوم وي چې په دې جګړې کې د شل کلنه جګړه کې تلف کېږي او دوی بیا اصرار په دې کوي چې دا حقوق هغه حقوق. زه فکر کوم چې د ټول حقوق چې دوی بحث پرې کوي موږ د دې پلوي نه کوو چې ووایو چې دا ولاد ښه کار روان ده. صحیح ده چې مشکلات شته جزوي مسایل دي خو هغه اصولي هغه اساسي مباحث کې دوی تر ډېر حده فکر کوم داسې د پام وړ کومه تګلاره نه لري. په دې ارتباط کې شمیم خور لږ رڼا واچوي مننه. رمضان وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه مننه اتمن به ورستا اغل شمیم درته وایي څومره چې د موږ د بحثونو تړاو دی په دې اړه به زه دومره ووایم چې په مخکښو ښځو پروګرام کې موږ له هغه میرمنو او ښځو سره خبرې کوو چې د ټولنې ټولنیز رغون لپاره یې کار کړی اقدام کړی. د جګړې په اړه باندې د څومره چې دلته بحثونه کېږي په راډیو کې جګړه یوه داسې ستونزه ده چې په مشخصه توګه ښځو پورې تړلې نه ده. قربانیان یوازې د ښځو خاوندان نه دي بلکې همدغه نن هم چې د ملګرو ملتونو کوم رپورټ خپور شوی دی په هغې کې ویل شوي دي چې په ملکي تلفاتو کې یوه زیاته اندازه خزی او ماشومان شامل دي. یعنی د جګړې قربانیان دواړه دي او خزی په دې برخه کې یو براتم لري چې خپل په جګړه کې مخامخ کېل نه دي. که څه هم د جګړې د پای ته رسیدو لپاره وخت په وخت دوی غږ پورته شوی دی دوی خبرې پورته شوي ټولنیز حرکتونه یې کړي دي. پاتې شو دا ستونزې دا اساسي ستونزې دي. موږ که زده کړې ولرو تعلیم ولرو ښې کورنۍ روزلی شو. کله چې ښې کورنۍ وروزو میاندې باسواده وي که وس جنگ پای ته ونه رسیږي که د دغه میاندو بچیان یو وخت کې باسواده رالوی شي او خپل بچیان په ښه روحیه رالوی کي ډیره دا هیله شته دی چې هغه بچیان به بیا خپلو کې سره یو بل سره جنگ نه کوي. یعنی ښځې د ټولنې په عمومي ثبات د ښځو تعلیم ښځو ته حقونه او د هغوی زده کړې په عمومي ثبات کې رول لوبولی شي. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا شمیم کټوازی ته وبخښئ بیا شمیم امیری ته ورسو. مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ څوک اوله کوم ځای خبرې کوي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
کریم خان امانی د زابل ولایت نه پاړي کې سره یم. تاسو او شمیم خور ته سلامونه او درانه اوریدونکو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام. ستړی مشي.
خیر سلامت بسی دی خور سخمی یا دو پختنی یا پختن خدا دا در خز حقوق پاک لده وی امان سولیت لارو وقت خبر سیده هر خود ورور گرانه دا هر لور پپلار گرانه دا هر خز دی نر ناموز دا اقلا تاسو ورته دومره کړی دي که یو چېرته تاوتریخوال راغلی ده هیا یو زنانه ورته هم داسې یو نیکه لار ورښودلې که نه ورښودلې ډېرې زنانه دي مېړه یې په حق کوي حق حقوقي کې ورواغه کوي خو د یو خوا دوه موزې کې وجه کړي دي ما ډېر جوکې درېدلي دي چې هغه مېړه په هر ورته ولاړ وي خو داسې زنانه هم شته چې د مېړه عزت د مېړه پوره حق حقوق ورکړی ده که نه بیا هم دی نه غواړي چې د مېړه سره ژوند وکړي ایا داسې انسانان هم تاسو خو لیدلي که میلي که نه تنها تاسو اشنی خور نه چې تاسې تعلیم پاکړی وایي صحیح د افغانستان ډېر یو غریب ملک ده یو پاتې یعنی د څلور رسیزه کې دي په مهاجرت کې یو ډېر غریب غربه خلک دي چا تعلیم ته لاسته لرای لرو چا نه لرو چا خپل هغه مشکلات طرفه کو تر اوسه پورې په اطرافو کې که تاسې ورته ولسوالۍ کې حتی یو 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 زنانه چې د خارج نه راځي هغه کور کې نه پرېږدي اجازه نه لري هغه به څنګه کولی شي دا خپل یو غږ وباسي تر رسنیو پر نه شي ویستلی نو که دغه خویندې که نه چې خپل حق حقوق هغه چې په یو ګل ولاکه پسرلی شي که داسې ډېر داسې عام داسې یو خبره راشي نو دا خویندې به دغ بدبختۍ نه به خلاص شي زه په ده ښه پوهېږم چې دغه مشکلات په افغانستان کې زیات
مننه مننه راځو شمیم امیری ته له شمیم امیری اورو د اوریدونکو دوه پوښتنې وي د تاسو نظر پیاورو بیا وروسته نور خپرونې ته دوام ورکوو مهرباني وکړئ آغلې امیری
ډېره مننه ورونو تاسو مونږ خبرې اورئ خوشحالېږم چې تاسو مونږ خبره دومره په توجه سره اورئ د تاسو خبرې دي ډېر ښایسته خبرې دي دا ورور چې خبره وکړله چې واقعتا د خویندې د ورونه او د سر ګل دی یا ورونه د خویندې سر ګل دی یا پلار ګوره هېڅ ورور یا هېڅ خور یا هېڅ خاوند یا هېڅ پلار هېڅکله نه غواړي چې خدا ناخواسته په خپل کور کې خپل اولادونو سره خپلو مېرمنو سره خپلو خویندو سره جګړه وکړي یا کوم تاوتریخوالی پیدا کړي خو اول زمونږ اساسي ستونزه چې ده زمونږ د طبي تعلیم یعنی مونږ تعلیم کسه ټیټه ده مونږ دا فکر کوو زه د ورونه د خفه نه شي زه د ښځو طرفداره نه یم زه د سړو یا نارینه هم طرفداره یم اوس راځم نارینه حقوق باندې هم ښځې همیشه قرباني شوي دي زما فرض کړه یو ولسوالي کې چې ډېر زیات د خپله بورم که اوس تخار نه یو خور زنګ وهلی یو بدخشان نه زنګ وهلی بدخشان کې ما خبرې کړي دي یا تللی یم ما خپل لیدلی دی چې یو خور یو ورور یو کس وژلی خدا نه خواسته د هغې قرباني خور شوې ده خور یې ماته ګلان خور شوې ده یو ماما یو کس وژلی دی د هغې خورزه یا د هغې په بدل کې یو سپینګیري بابا یا سپینګیري سړي ته واده شوی نو بعضې خبرې داسې دي چې مونږ هغې نه هېڅکله خپل هغه توجه فکر نه شو اړولی که دا ورور خبره وکړله چې واقعتا بعضې ځایونو کې ښځه هم ستونزه لري نو محترم وروره خبره دې ډېره ښایسته ده ته تاسو که کوم داسې یو ښځه ګورئ چې هغه خپل خاوند سره ستونزه لري خپل خسر سره لري خپل ورور سره لري د مشکل اساسي مشکل چېرته دی مشکل چیرته دی آیا تاسو ورته کومه ستونزه داسې جوړه کړې چې هغه نه قبلوي یا نه خوښوي آیا کوم ستونزه هغې تاسو ته جوړه کړې ده چې هغه ستاسو ته قابل یعنی د قبولیت وړ نه دی تاسو کولی شئ چې ور سره کښېنئ مفاهمت وکړئ تفاهم ورسره وکړئ کښېنئ چې خورې ته ولې مونږ نه خفوي په کومې خبرې باندې مېرمنې ته مانه خفوي کومه ستونزه نو واقعتا ستونزه شته دی چې دا کومه مېرمنه چې تاسو نوم یې خو مانه اخیستله لیکن ذکر هم وکړو دا ستونزه حتمي لري د ستونزو نه بغیر فکر نه کوم چې هغه د خپل خاوند یا د خپل ورور یا د خپل نور د ماماګانو کاکاګانو خدمت ونه کړي نو خپل ستونزه
د بل اوریدونکي اغلی شمیم ویل دا چې وخت کمیږي د بل اوریدونکي ویل چې ښځې ولې په جګړې په ختمېدو باندې تمرکز نه کوي دی وایي کله چې جګړې نو هیڅ سم نه وي هیڅ پر ځای نه پاتې کیږي
د دوه جګړه د فامیلی جګړه ده که د وطن جګړه
نه دی عموم جګړه ښودله ویل چې ښځې ته په دې وخت کې چې دوی د ښوونځي مکتب او نورو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي ښه دا ده چې دوی د جنګ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي فکر کوي چې د ښځو غږ په دې برخه کې څومره مؤثر دی او آیا ښځو دا کار کړی که نه چې د جنګ د ختمېدو لپاره یې غږ پورته کړي
جګړه خو
جګړه خو به مونږ هیڅکله جګړه قربانیان هم خزه ډیر شوی دي په دې جګړه کې د افغانستان جګړه مونږ واخلو مونږ خپل ورونه قرباني ورکړي دا مونږ خپل خاوندان قرباني ورکړي مونږ خپل د والدین قرباني ورکړي دا د جګړه قربانیان هم کډما ورونه شهیدان کیږي کډما ماماګان شهیدان کیږي کاکاګان شهیدان کیږي که زما د وطن زلمیان شهیدان کیږي خو دما ورونه دي کنه دما دما سره څه تعلق کوشته کنه زکه کوی زپی خفه کیږم کنه کاو نشته دما عزت دما ناموس ته پاتاتی نو اتمی د جګړې خبره ولې نه کو نو الله تعالی دیو کی چې دا سول راشي او په امن سره مونږ ژوند کو دي مونږ ورونه چې نن نه ژوند دی وسیږي مونږ د مونږ عزت او دغه وی کنه مثلا مقام بچی کنه مونږ جګړې پورې زکه ډیر زیات نه دغه کی زکه چې مونږ تمرکز دی تعلیم پورې دی کله چې د تعلیم څخه زیاتیږي همدغه سبا د جګړې فیصدی هم کمیږي لکه چې محترم مرور او فرمایلو چې تعلیم یافته میرمن یا مور چې دغه تعلیم یافته ټولنه تاسو ته ورکوي مثلا کړي او تعلیم یافته مور وي نو هغه کولای شي چې هغه خپل ځای ډاکټر دغه د لاس دغه تمانچی او د ټوپک په ځای باندې قلم لاس کې ورکی نو مونږ تعلیم باندې ډیر زیات کوشش او زموږ توجه همدغه دی چې تعلیم یافته مېندې چې یو تعلیم یافته مور نه تعلیم یافته کور او فامیل جوړیږي فامیل نه تعلیم یافته ټولنه جوړیږي نو کاغه هټلر خبر او کو هغه ویلي چې ماته تعلیم یافته مېندې راکزه به تعلیم یافته ټولنه درکمه نو زه هم دې ورور ته وایم چې ته ماته تعلیم یافته مور راکزه ته دا جګړه ختمومه زه دا درته دا د تلويخ دوه تلويخ کال جګړه ختمومه ځکه چې تربیه اول دې مونږه تربیه دې مور دې دې غېګ نه کیږي ماته تعلیم یافته مورګان راکزه تاسو ته تعلیم یافته ټولنه درکمه جګړه دې په ختمومه دې ماده شرط دې چې که تاسو بیا جګړه په فامیل کې ولیدل تاسو تاریخواله یا په ټولنه کې ولیدل یا په وطن کې ولیدل نو زه دا شرط د تاسو ته دغه کوم چې تاسو تعلیم خپل اولادونو په خوایندو باندې وکړئ په اولادونو باندې وکړئ ټولنه تعلیم یافته کوي ستونزې حلېږي مشکلات حلېږي هیڅ مشکل باندې نه تعویل به نه ماویل به او الحمدلله موږ به هم نور هیوادونو غونډې یو کامیاب او پرمختګ او خوشاله ژوند تیرو دی مننه
مننه کوو زه هلمند ته باور شو په هلمند کې زواک صبر سره وصل شو دی ل د باور دې کوم پښتنه لري مهرباني وکړه
سلامونه ان تاسو سلام او غواړم چې نن پورتنه ډیر زه ته مننه کوم ان تاسو محترم که دی وځي چې په شهرونه کې دا څون ډیر تدیر هدا او راځي چې خلک خپل په لور او په خو باندې تعلیم کوي او ذکر باندې کوي نه یوازې مکتب هغه نور د انګلیسي کورسونه د کمپیوټر کورسونه مدرسې ته خپل خوندي او نور یې پیدا مثلا په شهر کې تکرار هدا هڅه ده د کده چې خوندي لکه امریکا خوندي مصدرو په هلمند کې او په ډیر ولات کې لیس خوندي ته چې هغه په ویل لري د خورګ ته په هغه ورکړې دي چې خپل خوندي او لورګانې مکتبو ته ورسو واسو یو په دا بس کې وکین دا چې مرمن ته ډیر سخت اتیاسته ایا په شنو دا ډیر خور ته هم دا هدا اته محترم چې په ډیر شهرو کې مال دي چې دا چې مخکښ شې موږ لرو تر ډیر هدا زموږ ته خوندي تر بغلو باندې کار کوي یعنی هغه تر ډیر هدا کار کوي څه وخت چې یو ولایتي شرکت دي یا ولایتي شورا ته دي یا د چې بل موکې طرفي ریښت کې وکړي دا کوي بیا دا خپل فعالیت لمن دوري بیا خپل فعالیت دوام نه ورکی بیا کوم کارونه چې مخې کوله په دا وخت کې بیا کار نه کوي زه هم ځکه په دا وخت کې ډیر اندښنه لرم بیا دې نور کارونه ته لاس واچي څه ته نو کارونه ته هغه بیا خپل په نورو که په دا وخت کې جنابیان ته محترم دوی پر خپل اغزاړه کوره په دامه ورکی ډیر زه خوشاله سم خو دې په علمن کې سو مخکښ شې ما پیژندلې چې څه وخت کې ډوډو پښتو ته ورسېدل یا ولجی جرګي ولاتي شورا ته ولاړه انت محترم خپل کارونه راغلی چې ممتاز پرې شوولې هغه کور ته ګټه ما ورنه کړو
مننه دواړه مهمه پښتنه دي یو پښتنه ده چې ډيري خزي دغه خپل مدني فعالیت یا د خزو د حقونو لپاره فعالیت د یوې وسیلې په توګه سیاسي چوکۍ او نورو پوسټونو ته د یوې وسیلې په توګه کاروي کله چې واقعي یو پوزیشن ته رسیږي لکه هغه خزه چې عادي فعالیت کوي هغه خزه چې په ولسی جرګه کې د خلکو استاد ده که په ماغه شدت سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکینی او دی ولسی جرګې د استاد په توګه خایډیر مرسته وکړلای شي خایډیر کار وکړلای شي خو متاسفانه زواک صاحب وایي چې دا هیري او دویمه پښتنه دا و چې په خارونو کې تر ډیره پورې خزي خونځوي تزي مکتبونو تزي چې مخکې هم موږ په بحث وکړ ولې په اطرافونو باندې تمرکز ونه شي که شمیم امیری د اصلن جواب دی خغلی زواک دواړو پښتنو ته وایي مهرباني
زوک سیپ ډیره مننه تاسو نه هم ډیره مننه واقعتا د زوک سیپ ورور د خبرو سره زه بالکل رضای ما او رضایت اختیاروم زمونږ د سی میرمن شته ز خپل هم ډیر زیات خفای ما او همیشه ز خپل دغه کې دغه خبرې چې کوم په میډیا کې په هر ځای کې ز خپل خوندونه ډیره ګیله منده ما ځکه چې دوه اساسي هدف چې د خزو د حقوقو د مبارزه په نوم باندې کارونه شروع کړی دي او دوی چې کله خپل هغه اساسي هدف چې په نوم باندې وایي چې خزو د لپاره مبارزه کوي خو هغه نه وی د دوه اساسي هدف دغه چوکۍ دانې وی چې دوه چوکۍ دانې واخلي او واقعتا بیا چې کله څوک کوم خور ستوند یا مشکل ولري یا ټلیفون ورته وکړي یا دروازې خوله تراشي نو نه ورته دروازه خلاصې یو نه د هغه ټلیفون جګي نو واقعتا دا خبره زو وخت د تاسو سره واقعتا راځي ما او دا ز خپل هم ګیله منده ما چې واقعتا کار نه کوي کدی مونږ د هغه ولایتونو نه چې دغه خويندې منتخب شوي دي انتخاب شوي دي او مونږ په لینونو کې ورته ولاړ یو په ګرمۍ کې په ووډي کې په مشکلاتو کې په امنیتی ستونزو کې مونږ دوه لپاره راي ورکو نو دین هم زموږ د خواهش کوم چې خويندو خدای د لپاره د خدای د رضا لپاره هم کار وکړي هغه خويند چې د تاسو لارې ګوري د تاسو ته لارې دي سترګې دي تاسو د دې مشکلات حل کړي د دې لپاره مکاتب جوړ کړي د دې لپاره هر هغه اداره هغه ټولنه چې کار کوي هغه حکومتي ادارې چې غواړي چې کار وکړي تاسو دوی راهنمایي کوي دوی ته چمتو کوي دوی راضي کوي دوی مجبور کوي چې تاسو ته لاړ شي دغه خويندو لپاره کار وکړي مثلا هلمند ولایت چې دی تاسو یو ولایت دی چې هلته د ښځو تعلیم صفر دی هلته حتی نارینه نه دي مکتب ته نو دا خزینه خو بالکل تعلیم صفر دی نو د دې ټولو خويندو نه د ما غږ اوري د ما ډېرو خويندو ښه صمیمي خويندي ډاکټر صاحب انار کلی نه به زه خواهش وکړم دغه شین کوي کړو خیل صاحب نه چې زما ښه ملګری ده رونا ترین چې سابقه سناتور او د قندهار دینه به خواهش وکړم د فعلاً ننګرهار کې ما خويندو کتا سو پر دې ته ځای او جلسو کې تاسو برخه اخلي نو مهرباني وکړئ د موږ غوره شوی دغه خويندو ته چې دغه تاسو انتخاب شوی روزګان ولایت نه ګلالی د نور دغه ولایتونو نه چې راغلي د موږ افتخار یاست او د دې خويندو غږ پټ کوي د دې لپاره د غستون دي مشکلات خاص تر د مکاتب خاص تر د هنرمندي سنترونه دغه شیان ورته جوړ کړي چې دغه خويندي هم توان شي خپل خپل ودرېږي او د علم او زده کړې د برخې یو حصہ شي او دویم سوال ته هم راشو چې دغه سوال ډیر مختصر به جواب ورکوم ته په لاین کې نور کسان هم شته دي نو خارو کې څه کارونه ډیر زیات دي چې آلته ډیر رسیدل خلک دي آلته خپل حق حقوق واړي مثلا که یو سړک په یو میکرویان کې جوړیږي بل وکیل صاحب وایي راشه زما سړک هم دې تایمنی کې جوړ کا نو په داسې دې مجه او باندې وکیل صاحبان چې ډیر په کارونه کې اوسيږي او دوی نو غواړي چې دوی په خاورو په دوړو کې خپل موټر وګرځي او دوی نو غواړي چې په هغه مکاتب کې دوی اولادونه مکتب وایي هغه په ټاټ کې کینی نو دې د خاطر کوشش کوي چې دوی په وی آی پی قسم ژوند وکړي برقول لري په مکاتب کې په اولادونه ښه درس وایي شفاخانه ښه ورته جوړ شي نو هغه ولایتونه کې چې دغه هم خويند چې ما مخکې ذکر وکړ دغه ولایتونه نه منتخب شوي دي دوی صرف د چوکۍ وګي دي که دوی خفه کیږي هر څه کیږي زه مستقیم خبره کوم خويندو تاسو د چوکۍ وګي تاسو خپل ولایتونه ولسوالیانو ته هیڅ کار نه دی کړی نو مهرباني وکړئ دغه ځلې د خدای درزاد لپاره کار وکړئ هر ولایت نه چې انتخاب کیږي لکه چې دغه په خار کې دوی خپل په مجبور کوي مختلف انجوګانې خپل سرکونه او دغه مکاتب جوړي شفاخانه جوړي تاسو هم دغه ادارې مجبور کوي دغه د ټولنې برخه شي خدمت کوي د الله تعالی د رضا لپاره د وطن لپاره مهرباني وکړئ تاسو خپل دغه آخري هدف چې هم دغه تاسو دی او وی هم دغه پوره کوي مهرباني ډیره
شمیم امیری اوریدونکو نورم پلاین کې د خپله موږ وخت پای ته ورسول اوریدونکو نه معذرت غواړو چې ټلیفون نه شو راخستلې زه غواړم له تاسو نه ورستې پوښتنه وکم او تاسو مخبلې خبرې هم راټولې کړئ افغانستان کې بې وزلی او غربت هم یو جدي ستونزه ده د غوسور لس ملیون افغانان د خړو عجل اړتیا لري څلور ځې مخکې ما یو رپورت ولسته چې یوازې څلور میلیونه کسان سکالې خای په نهر باندې ویده شي د شپې لخوا څه فکر کوي بي وزلې څومره اغیز کړي دي دغه د خزو د زده کړو په کورنیو کې د شخړو او ناندرو او پر خزو باندې د کورونو د کار د فشار په برخه کې آیا بي وزلې او غربت هم یو مهم سبب دی او خپل خبري هم راټولې کړې خبرونه پاتې ترسو
بیا بالکل بالکل بنیادی ستونزه چې د غربت ته نن سبا زمونږ نارینه یعنی زمونږ نارینه او تکارونه نشته دی او پیسې چکه نشته دی او اولادونه ونه ډوډۍ غواړي خو خزي ورنه خالی مېرمنې خالی لباس او رسم رواج غواړي نو واقعتا دغه شړې چې زیات دینن سبا د موږ ورونه یا خويندې خپل خوندانو نه د تقاضي کوي خوندانو سره کارونه نشته دی چونکی د تقریبا د تلخ خانه د جنگ شولو دلته کارخانه جوړې نشولې فابریکه جوړې نشولې د کارونو زمينه مساعده نشولې توسته تو مسوسي راغله یو یو تو کسانو ځانته پیسې وګټلې او بس مسوسي باندې شو ډیر تلاړلې دولت مخالف دی چې کارونه د زمينه پیدا کی هنرمندان د پاره ټریننګ سنټرونه جوړ کی ټول چې د منګورونه بیا خواندي بیکاره دي کارونه نه لري هغه ته سنټرونه جوړ کی چې هغه خپل شي خپل خپل ودري کی خپل مواد خپل تهیه کی بازار ته راوړي خرڅ کی نو واقعتا غربت ډیر زیات هټه ستونزه ده د دې نه ډیر زیات هټه ستونزه جوړه کی حتی بعض خلک مالی دي چې غربت په وجه باندې خپل خپل لورګان اولادونه خرڅي نو واقعتا وای پورې کی چې دا یا غربت چې دا یا غد هر جرایم او بنیادی او اساسي دغه د یو مغه بیخ دی نو چې موږ کولای شو چې موږ د سی پروګرامونو دولت نو تقاضا وکړو خپل دغه ټولنه لپاره د افغانستان ټولنه وګړو لپاره یو پروګرامونه جوړ کړي چې په هر ولسوالیانو کې چې چیرته کار زمينه مساعده نه دی تاسو دوی ته هنر خو دا څه دي ته کار خو چې دوی کولای شي خپل خام مواد ته یې ځان ته خپل مارکیټ دي ته مارکیټونه جوړ کړي چې خپل سودا سوداګری راوړي سودا او دا شیان راوړي او دا سوداګری په وجه باندې خپل د اقتصادي ستونزه حل کړي نو واقعتا چې ته غربت دی هلته به مشکلات ډیر زیات دي او که دولت وغواړي کولای شي چې دا ستونزې حل کړي
ډیره مننه کوم شمیم امیری
مننه کوم چې د ما سره خبرې وکړلې او ما نه سوالونه وکړل ان شاء الله په دې هیله چې الله تعالی به سوله راولي او په دې هیله چې به ان شاء الله موږ به بیا بل پروګرام کې هم دو سره خپل شریک خپل وینادانې شریکي کو د دونه به خبرې اورو نو ډیره زیاته مننه او په ختم سپارم
مننه کوم تاسو نه شمیم امیری ټولن پوها وا چې د ښځو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته مننه ترې کوو کور ودانۍ ورته وي همدارنګ هغه اوریدونکو چې ټلیفون نه وکړه په ځانګړې توګه یوې خورکۍ چې د لیمې امیري په نوم باندې زنګ وهلی او له تخار نه مننه ترې کوو چې د موږ په خبرونه کې برخه واخیسته تر بیا ښې چاره